رختي میو پورته کې هتا تر شل دیش مانه پر ځان رسې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې او یا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پوری تړلې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو او سم واورې د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د کتنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي خو په اسلام کلا کې د طالبانو کنده کې مخنی ولیده. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابې دوه په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړ شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او د تایپی په وړاندې بریا خپل کړی ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شل اووراو، درې یوریزنی مسابقې وکړي. د پاکستان روپی ارزش تر ټولو ټیټی کچی تر رالوېدلې ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 روپیو تبادله کیږي. او د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرینی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته در پیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. ز د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی، زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خدمال والا درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اوم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د خوانزي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا دوا طلبانه کار شروع بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال په تحت او نورو ځایونو کې پیدا سو خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه یې درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن زه هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوې دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکو دپاره زیات و نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او د نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم موږ پېښور ته شفت شو دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره دا مو کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګنو.
بالکل کولای شو ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سول لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل په کې د ښځو حقونه مثلا د کندو لپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسونو تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې کېښوده.
تاسو چې وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا وغه بنی یو سنټر پکراونی او د خزو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو سپره کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل یعنی هاته مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې خلکو ته ګرا تک نه وو مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو پمداشم په پیښور کې هم ډیر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د سیو سازمان نو سیو بنویلی سازمان غوښتل سیو د ښځو برانچ پری دی او بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي او ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریخوده ځینې جینه ښځو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې نو دا رقم مختلف وړ حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د دسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د خزو د پاره وایي د تی کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا مګر مونږ د سیاو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته خزي یو فکری شبکه سازی ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ
بالکل او د کی مسالې اندېخنې او د مفکورې رخصو یو ځای کولی د کی مسالې اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر موږ غوښتل سی یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورزونی کې دوی هغه بند کړو په ټول افغانستان کې د خوانځوي د خزو کوانځي بند سول خزي انورسټوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کوونه په دوی باندې بند سول
تقریبا همدغه سی او محیط او فضا راغلي ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله تدا
او ډیره کم توپیر د اوس او د وخت سره مثلا اوس اول نتر سپګم چولګي کم تر کم موجود لري یا به کوم زینو کې زینې طالبان سي لک پراختیا د نظر لري هغه زینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو لپاره پرېږي التا سره سره د افغانستان کې هیڅ نو حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو خزه به په پخو وغلې چې ولدي په ښه کار سره ولدي بورچی کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډیر ضرورت دی دغه فکری او یو تحرک د پاره سیاغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د خزو ستونزې حل کو موږ به یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو، د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته. کې دا هغه وخت ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې راولاړې شوې؟
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وا چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښتنه پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو، پر زیاده اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% فیصد خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي. دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. څه په بینناو ډالر زی خلک لوبله ګمړه نسی کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې سو وس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوري. نو بل لار دوی پرې نه خوله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملی کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکای وو په غزمان کې. دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې دوام ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.